درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجی دی. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زما حق ته پروګرام لرو چې څو شپې وروسته به ملالۍ بشیر وړاندې کړي، خو تر دې مخکې مو زه عصمت ساروان د دې سات خبرونو ته رابولم. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پرون پاکستانی پولیسو 800 افغان کډوال نیولی دي. په اسلام آباد کې د نیول شویو افغانانو خپلوان وایي چې نن هم د پولیسو له لورې په اسلام آباد او راولپنډي ښارونو کې د افغان کډوالو نیونو دوام درلود. که څه هم پاکستانی چارواکو ویلي چې نیول شویو افغانانو هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل، خو د پاکستان اردو ژبې سما تلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشي شوي چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل. د پاکستان پولیسو ویلي د نیول شویو افغانانو له ډلې نږدې 400 نور له دوی سره زنداني دي او هوډ لري چې افغانستان ته ولي شي. تر دې وړاندې د پاکستان په سند ایالت کې هم د کډوالو فعالانو د کډوالو په وړاندې د پولیسو د زور زیاتی خبر ورکړی و. باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلی دی. سرچینو دغه ډیپلوماټ نوم محمد زبیر ودان شووله چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان سفارت د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چاري د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټ امیر رامین لخوا مختوړل کیږي، خو په سفارت او په استانبول کې د کنسولګری دننه د طالبانو او پخواني نظام ډیپلوماټان په ګډه کار کوي. ترکیه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د افغانستان په سفارت او کنسولګری کې د طالبانو ډیپلوماټان منلی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سږکال د کندهار د انارو صادرات شدي او تر دې دمه یې 15,000 ټنه صادر کړي دي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان علي کوزي د یکشنبې پرس ازادي راډیو ته وویل د انارو فصل سږکال ښه دی. څو میاشتو کې چې انار رارسېدلي د 2 میلیونو په ارزښت صادر شوي دي. ځایي رسنیو د کندهار د کرنې ریاست په حواله ویلي چې سږکال د انارو حاصلات 10% زیات دي. افغان سوداګرو پخوا ویلي چې د تازه میوو او ترکاریو د حاصلاتو په فصل کې پاکستان پر پوله ستونزې جوړوي چې سوداګرو او بزګرو ته زیان اړوي. او اوکراینی چارواکي وایي چې روسي پوځیانو تیره شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه بریدونه کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د خرسون د والي الکساندر پروکودین په قول ویلي چې په دغو بریدونو کې یو تن وژل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. په برید کې د ارتودوکس یوه کلیسا هم زیانمن شوې ده.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه د ازما حق دی تشرغ لاست. زمل علي بشير مو د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د طالبانو د حکومت تل بړز د کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په بغلان کې خپل ورستي وینا کې ویلي دي چې ګواکې د شوزو او د نارینه وو حقونه چې برابر دي د نړیوالو هڅو. په داسې حال کې چې د شوزو د حقونو فعالانی د طالبانو په زندان کې شپې او ورځې تیروي، آیا د ندیم غوندی طالب چارواکو څرګندونې د ښځو د حقونو په برخه کې د افغانانو اذهان مخشوشوي، او آیا دا ډول خبرې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته زمینه برابرولی سي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره د ښځو د حقونو فعالانې آغلې ممتاز یوسفزی او آغلې لطیفه خورم وردک میلمنې دي. دوی به له موږ سره د تلیفون له لارې وصلېږي. اوس هم آغلې ممتاز یوسفزی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. آغلې یوسفزی، تاسو ته مننه وایم چې وخت مو وایستې او له موږ سره خبرې کوئ. په لومړي سر کې به ستاسو څخه پوښتنه وکړم چې د طالب چارواکو دا ډول څرګندونې چې ګواکې د ښځو هغه حقونه چې په تیرو شلو کلونو کې دوی لاسته راوړل دا د بهرنیانو یوه هڅه وه، آیا تاسو فکر کوئ چې ښاغلی ندیم سمه خبر کوي که فکر کوئ چې ښځو په خپله ډېرې هلې ځلې وکړې، هڅې وکړې، ځانونه یې ورسول، زده کړې وکړې او د کارونه یې وکړل او هغه حقونه چې دوی شایي مخکې نه درلودل ترلاسه کړل، او دا کار شایي د ښځو په خپله خوښه و افغانانو ورسره همکاري وکړه، تاسو څه فکر کوئ؟
سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي ټول روغ جوړ ساتمند اوسئ. په دغه مورد کې اول قدم کې دغه مونږ چارواکي چې د مونږ طالبان ورونه چې په لوړه چوکیګانو کې دوی وظیفې لري، دوی باید دا خبره پیغامونه چې یا مثلا فرمانونه چې دوی صادر کوي، دوی باید دا واضح او توجیه هغه ورکې واضح ورته وایي چې دا دوی هدف څه شي کې ده. دوی داسې د دې خبره داسې مکمله داسې ګونګه وه، داسې مکمله داسې وینا یې ونه کړه چې د دوی هدف څه شي کې و چې د ښځو حق د نارینه حق زیاته ده په ښځو، او هېڅکله نارینه ښځه د نارینه سره ځان برابر ونه کړي، ځکه د دوی منځ کې ډېر فرق ده په کوم برخه کې د دوی حق ډېر زیات ده. او اسلام کې د ښځو ته ډېر حقونه ورکړی ده، دونه چې اسلام کې ښځو ته حق ورکړی ده نارینه ته دونه فکر کوم چې حق نه ده ورکړی. او دوی همیشه چې دغسې د فرمانونه چې دوی صادر کوي موږ مجاهد ورونه چې په د لوړو چوکیګانو کې چې دوی وظیفې لري، دوی حداقل باید خپله خبرې باید مکمله داسې واضح خلک ته بیان وکړي، ځکه چې د دوی په خبره خلک د ښځو نور هم موږ ډېره ښځې په دغه دوه کالو کې ډېره زیاته دوی خسته شوي دي، خفه شوي دي، او هر ورځ دوی خپل نوی فرمان نه خلص صادر کوي، دا نور هم دوی د رواني لحاظ نه دوی ضربه خوري. او دوی داسې وینا یې داسې واضح نه وه موږ لپاره چې دوی کومه برخ کې دوی ویله چې دا د دوی حق زیاته ده. تاسو خپله پوهیږئ چې په هر برخ کې دا د ښځو او د نارینه دواړه داسې مساویانه کار کوي، حتی تقریبا 15% د ښځې په دغه دوه کال مخکې تر ننه پورې هم دوی تلاش لري چې خپل په دغه سرپرستی کې د خپل د عیاشا عبادته کې خپل د خاوند سره یا خپل پلار ورور سره برخه واخلي، او اوس هم پخوا هم داسې و، اوس هم داسې دوی په تلاش کې دي. نو متاسفانه چې د دې هدف په کومه موضوع کې و زه نه پوهېږم، داسې د دې خبره داسې واضح نه شو چې د دې هدف څه شي کوه. نو ما په نظر دا ده چې دا ښځې چې په افغانستان کې همیشه د لرې منطقو کې لکه ولسوالي او ولایتونو کې ډېرې ښځې دي چې اوس هم خپل حق او حقوق باندې خبر نه ده. او بله خبره چې دا خبره دا وینا چې دوی داسې فرمانونه چې صادر کوي نور هم ښځې نور هم ضعیف کېږي، نور هم ضعیفوي. او دونه چې اصلا موږ یو سنتي مملکت ده، موږ داسې په خپل داسې دودونه او رواجونه باندې موږ هغې نه موږ همیشه پیروي کوو، او نور هم داسې د اسلام نه ډېر کسان داسې خبر نه ده چې اسلام کې څومره حق ښځو ته ورکول شوی ده، اسلام کې ډېر حقونه ښځو ته ورکول شوی ده. په هر بخش کې ښځه ډېر حق د نارینه نه زیاته ده. یو د دوی خبره شاید به صحیح وي چې دا کومه ښځې لکه د عاطفې لکه د ښځه ډېره عاطفې زیاته ده، سلې رحم ډېره زیات ده، او نارینه ډېره په دغه کې د ښځو نه ډېره قوي ده، دغه سلې رحم کمتر ده او دونه سلې رحم نه لري او عاطفه هم کم ده. دغه برخه کې زه دې سره موافق یم چې دې کې صحیح ده، او نور بخشونه کې ښځه او نارینه دواړه مساوینه په هر چي کې سم لري. په د ولایتونو کې موږ لار شو د کشاورزان ټول مکمله شاخه کار نه دخزی کوي، او په د هر بخش کې ښځه نارینه سره یو ځای بوخت دي، کومه فرق فکر نه کوم چې په دنه کې دغه بنې.
مننه آغلی یوسف زیزه، بیرته تاسو ته راځم. آغلی خورم، تاسو ته هم شرغلاست وایم، او مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به هم د همدې موضوع په اړه باندې پوښتنه وکم، لکه تاسو چې واورېدل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په بغلان کې په خپل وروستۍ وینا کې ویلي دي چې ګواکې د ښځو او د نارینه وو برابر حقونه د نړیوالو هڅې دي. لکه تاسو چې واورېدل آغلی یوسفزی په خپلو خبرو کې وویل چې د حقونو په برخه کې اسلام ښځو ته ډیر حقونه ورکړي دي، او دوی دا خبره وکړه چې د ښځو برابر حقونه د دین له لحاظه رامسته سوي دي، دا نه چې نړیوال راغلل او بیا یې ښځو ته حقونه ورکړل. استاسو په نظر دا ډول څرګندونې چې د طالبانو چارواکي کوي دا په څه معنا ده؟ آیا دوی د دین یا د اسلام په اړه باندې د خلکو اذهان مخشوشوي، بیل تعبیر ورته وړاندې کوي خلکو ته، که دوی په خپله فکر کوي چې په اسلام کې ښځو ته برابر حقونه نه دي ورکول سوي؟
سلامونه اونی که هیله ورانده کام تست تخنیکی همکارانی تدرانی ملمانی تا در ازادی رادیو قدر من آوریدون که تا هیله در چطول جورا و رو غصه گیم. من نکام ملالی جانه دیدی پختنه دیر لوی بسته ملالی جانه در پچو کلمو که نخلاصه کیگی اونی مک کولشو دا چې دوی وایي د ښځو حقونه لکه نړیوالو دا منځته راوړي دي، نه، الله پاک ښځې نارینه ته یعنې برابر حق ورکړی دی، نو دوی په دې حق سترګې پټوي. نو ځکه چې یعنې په قرآن کریم کې راغلي چې د تعلیم زده کړه په نارینه او ښځه فرض ده، خو دوی دا حق ورته نه ورکوي، دوی په دې حق سترګې پټې کړي دي. نو د دې نه معلومیږي چې د ښځینه په هر حق دوی سترګې پټې کړي دي او په حق کې ظلم کوي. لکه څنګه چې زموږ درنې مېلمنې وفرمایل چې ښځو نارینه برابر حقونه دي، همداسې برابر حقونه دي. د خاصتاً د افغانستان درنې مېلمنې چې اوږه په اوږه د خپلو ورونو سره، د خپلو خاوندانو سره، د خپل پلار سره نو دوی کارونه کړي دي، د هېڅ نه پس نه دي پاتې شوي دا ښځې. خو دوی نه پوهېږم چې څنګه دومره په سپک نظر ورته ګوري او حق یې ورنه اخلي. دوی چې وایي نو دا د نړیوالو خبره خو نه ده، نو دا یې خپل حق دی چې الله ورته ورکړی دی. ښځه یې هم الله پاک آزاده پیدا کړې ده، دوی نه شي کولی دا آزادي ترې واخلي. نو زه نه پوهېږم چې په دې کې د دوی څه مقصد دی، ځکه الله پاک ښځې ته پوره حق ورکړی دی چې هغه هم ژوند وکړي. دوی دا د ژوند حق یعنې په کومه معنا ترې اخلي، په کوم حق یې ترې اخلي؟ ښځې آزاده پیدا کړي دي، د تعلیم حق یې ورته ورکړی دی، د کار حق یې ورته ورکړی دی. د دوی یوازې مشکل په حجاب کې دی، او وایي چې د ښځې حجاب نو د افغانستان مراعات کړی دی، هغه څه قانوني او شرعي نزاکتونه چې دي هغه یې مراعات کړي دي. داسې نه دي چې دا د اوس خبره ده، او دا خبره دوی اوس کوي. حجاب او هغه څه چې نزاکتونه دي هغه په قرآن کې راغلي دي، نو د افغانستان مېرمنې ورباندې پوهېږي. هغه چې نه پوهېږي هغه د دې لامل دی چې هغه د درسونو نه، د زده کړې نه وروسته پاتې دي، ځکه هغه په هېڅ هم نه پوهېږي، ځکه چې هغه تعلیم نه لري، هغه په خپل حق هم نه پوهېږي، د نورو په حق هم نه پوهېږي. نو لکه زموږ درنې مېرمنې مېرمنې چې وفرمایل لکه په ولسوالیو کې هغه ښځې چې دي په خپل حق نه دي خبرې، هغه به په دې څه پوهېږي چې زما څه حق دی، الله پاک ماته کوم حق راکړی دی، آیا چې زه د ژوند څومره حق لرم، او څومره په خپل خاوند باندې څومره حق لرم، په خپل پلار، په خپل ورور، نو هغه په دې نه دي خبرې. دوی اوس بیا هغه زمینه مساعده که هغه کومې مېرمنې چې د خپل حق نه خبرې دي او په خپلو حقوقو باندې خبرې دي، د خپل حق نه اوس غواړي چې دفاع وکړي، هغه په زندانونو کې پرتې دي، دوی بیا هغه زمینه مساعدوي چې دا ټولې بیا د تعلیم او د علم نه لرې پرېږدي، چې بیا لکه څومره کالونه مخکې یعنې د وخت شاته بوزي. نو اوس هم هغه زمینه مساعدوي چې د دې نه هغه ښځې نجونې چې د زده کړې نه لکه پاتې شوي دي څومره مشکلاتو سره مخ دي، څومره په مشکلاتو کې ژوند کوي. او دوی اوس وایي چې دا اوس نړیوالو دې ته دا حق ورکړی، د ازادۍ حق نړیوالو ورته ورکړی دی، د علم حق نړیوالو ورته ورکړی دی، د کار حق نړیوالو ورته ورکړی دی، ژوند نړیوالو ورته ورکړی دی، که دا هر څه الله ورته ورکړی دی. تاسو په کوم حق د دې نه د ژوند کولو، د ازادۍ، د تعلیم حق اخلي؟ نو حتما دوی سره به کوم دلیل وي، خو موږ ته یې وړاندې کړي چې موږ هم ورباندې پوه شو، البته د قرآن او د اسلام په رڼا کې، چې په کوم
بله فکر کوم چې ستاسو ژغه قطع سو. اغلی خورم زبرت هڅه کوم چې موږ تاسو له استودیو سره واصل کړو. اغلی یوسف زیستاس خببل پښتنه وکم لکه تاسو چې واره دل چې اغلی خورم وویل چې اسلام شذو ته حقونه ورکړي دي او تاسو هم له دې خبرې سره موافق یاست. پښتنه دلته دا ده چې د لوړو زده کړو وزیر نیدا محمد ندیم چې دا ډول سرګندونی کوي چې زه غواړم خپل اوریدونکو ته د ژغ هم ورواورم چې د اصلا واقعا څه ویلي دي. بیا به د ده د خبرو په تړاو باندې زه ستاسو څخه پوښتنه وکم. زه غواړم اوریدونکو چې اول د نیدا محمد ندیم خبرې واورو او بیرته به خبرو ته راستانه سو.
یک از خواهشات اونامی بود که باید در ایجابی هیجابی باشه، در بین مرد و زن فرق نباشه. زنم باید بیرون باشه، نرم بیرون باشه. زنم باید در دفتر باشه، نرم در دفتر باشه. زنم باید به پارک بروه، نرم بروه. زنم باید در جلسه باشه، نرم باشه. اما چیزی که حقوقی مرد بود، امین باید به زنم داده شود.
اوریدونکو تاسو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم څرګندونې واورېدې چې په بغلان ولایت کې په خپل وروستۍ وینا کې کړې وې. د په دغو خبرو کې وویل چې د نړیوالو هڅه دا وه چې په افغانستان کې بې حجابي رامنځته کړي. ده وویل چې دوی غوښتل چې ښځې هم په دفتر کې په هغو دفترونو کې چې نارینه وي پکې شي. ده دا هم وویل چې نړیوالو غوښتل چې ښځې پارکونو ته ولاړې سي لکه نارینه چې ځي، او د ویل چې شذې هم هغه سي ژوند ولري لکه نارینه چې لري. په ټوله کې هدف دغه دی چې یعنی دا حقونه چې شذو ترلاسه کړي و دوی کولای سو چې دفترونو ته ولاړې سي کار وکړي، دوی کولای سو چې په آزاد توګه پرته له کومې بیری پارک ته ولاړې سي یا کوم بل ځای ټولنیز ژوند ولري د باندې وکولای سي چې ووزي د کور څخه. د په وینا دا اصلا د نړیوالو غوښتنه و، نه هغه غوښتنه چې افغانانو درلوده او نه هغه هڅې او هلې ځلې چې ښځو په خپل شل کلن سفر کې کړې وې او دوی دغه حقونه چې د زده کړو حق و، د کار حق و، او د ټولنیز ژوند حق و ترلاسه کړي و. د په وینا ګواکې دا حقونه شذو په خپل نه و ترلاسه کړي او د افغانانو غوښتنه نه و بلکې د نړیوالو و. پښتنه دلته دا ده چې آیا د شذو او نارینه و حقونه واقعا برابر دي کنه؟ د نړیوالو قوانینو د مخې د شذو او نارینه و ټول حقونه برابر دي. د جنسیت پر بنیاد باندې هیڅوک نس کولای چې د یو انسان سره تبعیض وکړي. او زموږ میلمنو دا استدلال هم وکړ په خپلو خبرو کې چې د اسلام دین هم نارینه او شذو ته حقونه ورکړي دي او یو برابر حقونه ورکړي دي. که څه هم د بدني وړتیاو په برخه کې کېدای شي چې توپیر وي، نارینه شایي د بدني وړتیاوې زیاتې ولري، ښځې شایي ذهني وړتیاوې زیاتې ولري، خو په ټوله کې د جسمي او بدني مقایسه نه ده بلکې د حقونو خبره ده چې د انسانانو حقونه آیا یو برابر دي کنه. او که اسلام و شذو ته حقونه ورکړي وي، د طالبانو د حکومت چارواکي چې دا ادعا کوي چې دوی د اسلام د دین د خپرولو لپاره هلې ځلې کوي او د اسلام د دین په چوکاټ کې به ټولو افغانانو ته د حقونو موقع برابروي، دوی ته به حقونه ورکوي، بیا ولې دا ډول څرګندونې کوي چې د خلکو په ذهن کې د دین یا د اسلام په اړه باندې دا ډول پوښتنې راپورته سي چې هغه شایي د دوی لپاره د حل جواب نه وي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو. او دا چې دا ډول څرګندونې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو باندې څه ډول منفي اغیز کولای سي، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته څومره زمینه برابروي، او په همدې حال کې اوریدونکو تاسو پوهیږئ چې ګڼ شمېر ښځې چې د ښځو د حقونو فعالانې دي، د ښځو د زده کړو لپاره دوی اواز پورته کړی دي، د ښځو د ټولنیز ژوند د حق لپاره یې اواز پورته کړی دي، هغوی د طالبانو په زندان کې ورځې شپې تېروي. په داسې حال کې چې ښځې ژغ نه سپورته کولای او که دوی د خپل حق غوښتنه وکړي د طالبانو په زندان کې بلویږي، او بلې خوا ته طالبان په خپله د اسلام د دین په اړه باندې دا ډول څرګندونې کوي او خلک دغه یعنی هیڅوک په دې وینا چې ده کوله دغه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم هیڅ چا دغه پوښتنه ځینې ونه کړه چې اسلام خو ښځو ته برابر برابر حقونه ورکړي دي. آیا د ناسم معلومات نه خبروي؟ دا خبره چا ونه کړه خو موږ به پر دې موضوع باندې خبرې کوو. آغلی یوسفزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې استاس په نظر د طالبانو چارواکي ولې د اسلام په اړه باندې دا ډول څرګندونی کوي چې د خلکو اذهان مخشوش سي؟
مخکې تاسو ما اشاره وکړه چې دغه چارواکي چې د دې په لوړ کرسیګان کې دې کار کوي، دوی د اول نه تر ننه ټول ځنه خیمه ځینې سرپرستان دي، وزیران او وزیر صاحبان چې دي، د حوال نه تر ننه پورې تقریبا د دوه کال نه تیر شو چې دا دوی همیشه د دوی اجنډا په هر فرمان هم د دوی ښځو په هکله دي او د دوی اجنډا هم د ښځې دي. نو دوی غواړي چې څه رقم د ښځې خفه کړي او ډېره ښه دا دونه کلو چې د افغانستان کې همیشه د نظام تغییر تبدیل کېږي، همیشه د ښځې مکمله متضرره ده. اوس بیا هم دغسې دا مسله پېښه شوې ده چې دا په دغه تاسو وینئ چې په دوه کالو کې دا ښځې ټولې متضرر شوي دي. دا نجونې مکتب بند دي، پوهنتونونه بند دي، د دوی کارونه واخیستل شو او تاسو خبر یاستئ چې ډېره په کورونو کې دوی نایله نه لري، داسې سرپرست څوک نه لري او دغه ښځې دي چې د دوی لپاره اشاو عبات برابروله او متاسفانه نن د دوی نه کارونه ورنه اخیستل شوي دي او ټول په کورونو کې دي، خپل د نفقه په خاطر داسې پریشانه دي او دوی لپاره کوم ځای عاید نه لري چې دوی ته یا کوم کومکونه دوی ته ورسیږي. دغه سید دغه جامع جانی هم اعلان نه کوي چې موږ کومک مرسته افغانستان ته مرسته ولای، ډېر کسان تر اوسه د کومک نه هم دوی پاتې شوي دي، دوی ته تر اوسه کومکونه نه دي رسېدلی او ډېر ښځې دي چې همدغه اوس خپل پرانه د په جنګونو کې د لاسته ورکړي، خپل ورور خپل خاوند دی، د اته سرپرستی کور کې څوک نشته، اولادونه یې وړه دي او جنکیان کسان دي چې هلکان یې څنګه دي په کور کې، دا ټول جنکیان دي او جنکیان هم د تحصیل نه پاتې دي، دوی ته هم کارونه نشته. نو عقد د اسلام کې د ښځو لپاره د نارینه نه حق ډېر زیات ورکول شوی دی، ډېر نو در د دوی حقونه باید غصب نه شي، دوی ته باید حق ورته ورکړي، ځکه چې د تعلیم موږ چې څنګه چې په قرآن کې دوی وایي چې د ښځو او د نارینه تعلیم فرض دی، ګورئ چې داسې خبره چې داسې ویل کېږي چې د ښځو او د نارینه تحصیل فرض دی، دغه معنا لري چې د دوی حقونه هم مساوي ده او متاسفانه هم اوس د دوی حق چې تعلیم هم د دوی نه اخیستل شوی ده، هغه چې په اسلام کې د ښځو لپاره چې ورکول شوی ده هغه حقونه دوی ته ورسوي، هغه حقونه ورکړي، هغې نه زیاته خو دا ښځې نور حقونه خو نه غواړي. او بله خبره چې دغه موضوعات چې دوی بیانوي هغه فرمان ورکوي، باید دوی خپل د وینا او د خبرو مسؤلیت باید ولري، ځکه چې دا خبرې داسې دوی فرمان ورکوي چې دا خبره رنگ رنگ د دې خبر نه جوړیږي او داسې خلک داسې دا رنگ رنگ خبر دا خلک داسې تعبیر کوي چې دا هیڅ دا معنا نه لري. او اوس په کوردینه کورنه کې اوس هم نارینه حاکم دي، دا خبره چې دوی په فرمان صادروي دا دوی نارینه نور هم وایي چې مونږ صلاحیت د ښځو نه زیاتره ده، ځکه چې دوی خو همدونه پوه شي چې دوی د یو مور نه پیدا شوی ده، په خپل کور کې هغه لري، میندې لري، خور لري، ورندارګان لري، دا قر دوی د چا په غېږ کې دوی لوی شوی دي، خو دا ښځه وه دا همیشه په هر بخش کې هر خبره کې د دوی ښځه هغه ده اجنډا ده. ما په نظر دا خبرې چې دا موږ په درسو کلو کې په دې افغانستان کې دونه جنګونه تیره شو، دونه مشکلاتونه ستونزې وو، دا افغانستان خلک ده بخصوص ده ښځو دومره خسته دي، دومره خفه دي چې په هر لحاظ کې او ډېره اوس هم په دغه دوه کالو کې نوره خبره چې هر فرمان چې صادرېږي او دوی نور هم خفه کوي، دوی باید داسې یو فرمان صادر کړي، داسې خبرې باید وکړي چې حداقل ښځه خوشحاله وکړي. تاسو خبره مخکې مچ یاده وکړه چې دغه پارکونه باید دوی لار نه شي او دوی باید کار ونه کړي، دوی ښوونځي ته باید لار نه شي، دا حق خدای تعالی هر انسان ته حق ورکړي چې باید آزاد باید وي، داسې خو نه دی آزاد په چوکات اسلامي، او موږ خداس نه وای چې هر افغانان د زاده مسلمان د مسلمانان نه پیدا شوی دی او دوی خپل غواړي چې د اسلامي اصول باید دوی رعایت کړي او رعایت کړي. تاسو د نور اسلامي مملکتونو وګورئ، افغانستان د ټولو مملکتونو د عامه موږ ایجاب لوړه ده، هم موږ قانون قوانین هر څه د نور مملکتونو لوړه ده. او زه نه پوهیږم چې د دوی مقصد څه کده چې دوی همیشه د ایجاب مطرح کوي او د ښځو مسله چې د دوی هغه دی د دوه کالو کې د دوی ایجاب جوړ نه شو، د دوی په دوه کالو کې د دوی نصاب برابر نه شو، دا عمر د چهار ورځ کېږي او د ښځو اوس په قفسونو کې دي. دا حق ورته ورکړی ده، باید موږ انسانان مسلمان باید در عقد دوی نه باید غصب نه کړو او د ښځې نور اضافه حق هم دوی نه غواړي. په هر صفحه قرآن کې ښځو ته حق ورکړل شوی ده، په هر صفحه کې. او متاسفانه نن سبا دا ټول ښځې د خپل د حقونو محروم دي او حتی اوس دوی نه دا صاحب چې دا فرمان صادر کوي د دې د نارینه حاکمیت نور هم د ښځو باندې زیاتوي. تاسو پیږئ چې په دا ولایتونو کې ولسوالیګانو کې څومره ښځه خشونت لاندې ده. دا خبره چې دوی واوري نور هم د خشونت د ښځو باندې نور هم زیاتېږي. موږ باید دا خبره باید د دې خبرو واغه په جلوګوري وکړو. دومره باید داسې باید نه کړو چې دا همیشه ښځه باید موږ سرکوب کړو، ځکه چې آرام یو انسان ده، ښځه هم انسان ده او نارینه هم انسان ده.
مننه ډیره اغلی یوسف زید، بیرته تاسو ته راځم. اغلی خورم ستاسو څخه د اغلی یوسف زید خبرو په تعقیب باندې پوښتنه کوم. دی ویل چې په افغانستان کې حجاب تر بل هر مسلمان هیواد ډیر دی او افغانان ډیر اسلام ته ژمن خلک دي. پر همدې موضوع باندې به زه ستاسو څخه یوه پوښتنه وکړمه اغلی وردک. زه فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوې ده. زما همکار ښاغلی طاهر روشان بیرته دې ته زنګ وروهي چې دا د سټوډیو سره وصل سي. اورېدونکو، تاسو زموږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه دا زما حق دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا د چارواکو دا ډول څرګندونې چې د ښځو په اړه باندې کوي د ښځو پر ضد تاوتریخوالي ته زمینه برابروي که څنګه، او همداراز دا چې د دین په اړه باندې ناسم معلومات خپل خلکو ته خپروي که څنګه. پر دې موضوع باندې به خبرو ته دوام ورکوو. موږ هڅه کوو چې اغلی ورداک بیرته زموږ سره د تلیفون له لارې وصل سي او له دوی سره خبرو ته دوام ورکړو. اغلی خورم بیا هم مننه چې تاسو له موږ سره وصل سواست. شرغلاس درته وایم، زما پوښتنه دغه ده چې تاسو د اغلی یوسفزی خبرې واورېدلې. دوی وویل چې په افغانستان کې حجاب تر بل هر مسلمان هیواد زیات دی او افغانان تر نورو ډیر ښه تکړه او کلک مسلمانان دي. خو د ښاغلي ندیم په خبرو کې زه غواړم چې د خبره نقل قول کړم. دلته د ویل چې د خارجانو یوه غوښتنه دا وه چې بې حجابي دي وي او د ښځو او نارینه وو حقونه دي برابر وي. که سړی بهر وي په جلسه او کار کې، ښځه هم باید هلته وي. دا خبره کړې ده. په دې یوه جمله کې څو پوښتنې راپورته کیږي. یوه دا چې دی وایي چې د خارجانو غوښتنه دا وه چې بې حجابي دي وي او ښځې او نارینه دي برابر حقونه ولري. په دغه لومړۍ جمله کې چې ده ویلي دي چې بې حجابي دي وي، آیا ستاسو په نظر د ښار د ښځو پر وړاندې د خلکو په ذهن کې یو داسې تصور نه ورکول کیږي د دې خبرې سره چې د نورو کوم کسان چې ښارونو ته نه دي تللي یا رښتیا هم په دفترونو کې د ښځو وضعیت نه دی لیدلی چې دوی ټولو حجاب کاوه پخوا هم، او ښځو په خپل هغه افغاني ارزښتونه چې یوه هغه یې ساتل دا هر څه یې نه دي لیدلي. نو د دوی په فکر کې ستاسو په نظر آیا داسې یو تصور ورکول کیږي د دیم د خبرو سره چې دوی فکر وکړي چې واقعا شایي په کابل یا په نورو ښارونو کې به ښځې چې په دفترونو کې کار کاوه شایي رښتیا هم بې حجابه وي، شاید رښتیا هم یو بد اخلاقي فضا رامنځته سوې وه. آیا فکر کوئ چې دا ډول تصور ورکول کیږي و خلکو ته؟
مننه ملالې جانې، ژوندی اوسې. دوی خپله دا زمینه مساعدوي چې د خلکو اذهان خراب کی او دا خبره په ذهن کې ورځای کی چې ګواکې بې حجابي وه او یعنی ښځه آزاد نشي ګرځیدلای د وظیفې حق نه لري د تحصیل حق نه لري او کله دومره وخت د وظیفه کړی یا تحصیل کړی دی یعنی بهرنۍ غوښتې دي چې دوی به حجابي رامنځته کی یا د اسلامي فضا چې دلته ده یعنی یو اسلامي هیواد دی د دین استفاده وکي او دلته فساد ایجاد شي به حجابي وي دوی د خلکو ذهن خرابوي ملاله جانې دلته زه وایم چې په هیڅ وخت کې یعنی اوس مخکې هم ستونزې وې ملاله جانې ځکه موږ هم دلته یو شنیدن کی بواد مانند دیدن نو اوس تر هغو زیاتې دلته ستونزې شته دي نو چې د برنامې نه د موضوع نه لرې ولاړ نه شو تاسو به هم خبر وای چې میرمن نیکبخته 25 کاله چې زندانی شوې ده نو باور وکړئ چې دوی لکه وایي چې دلته اسلام دی او موږ په اسلامي طریقه دوی ته حق ورکوو او دوی باید حجاب مراعت کړي خو همداسې نورې خبرې خو د اسلام د مهربانۍ دین دی د درک او فهم دین دی د خپلوالۍ دین دی هغه خو د ظلم دین نه دی نو ولې تاسو دا د نړیوالو په ذهن کې د زموږ اسلام دومره خراب معرفي کوئ لکه د میرمن نیکبخته هغه خو ټولې نړۍ هغه موضوع باندې خبر شول هغه یې ولوستله هغوی تحقیق او بررسي هر څه پرې وکړل نو آیا هغوی به دا تصور کوي چې اسلام یعنی ده اسلام یعنی 25 کاله یوه مظلومه په هغسې ځای کې زندانی کول خو چې د موضوع نه لرې ولاړ نه شو یعنی د افغانستان هره مېرمنه او هره جنۍ هغسې زندانی ده په مختلفو طریقو هغه هسې وه طریقه یې هغسې وه خو نورو نجونې او ښځې هم داسې زندانی دي او دا یعنی د امارات اسلامي د حکومت طرف نه چې یو وخت نشي کولای حتی د کور نه راوځي د محرم خبره بیله او د به حجاب خبره بیله لکه زموږ درنه میلمانه چې و یعنی افغانستان یو نمونه ده د حجاب د حجاب نمونه ده مخکې هم مې حجاب مراد کړی دی اوس هم حجاب مراد کړی دی نو یعنی هیڅ د افغان ښځې او جنۍ حق ورته نه دی ورکول شوی خو زه نه پوهېږم چې دا ولې دوی آیا کوم دلیل لري او که نه د هغو نه پوښتنه وکړله او که نه چې دا څنګه اسلام و چې تا 25 کاله دا مظلومه په داسې یو ځای کې زندانی کړله په کوم جرم او ولې طالبانو په خپلو سترګو هغه ولیدل هغه قضیه ولیده او د دې پوښتنه نه کوي چې دا په دې طریقه خپلو ورونو زندانی کړې وه او موږ د ټول خپلې خویندې او میندې په داسې طریقه چې د علم او دانش نه هم لرې ساتلې دي هغه ازادي م ورته نه ده ورکړې په داسې طریقه هم زندانی کړې دي یوازې طریقه فرق کوي زندان یو زندان دی د هغو هغسې زندان و او زموږ داسې زندان دی چې موږ د هر څه نه محرومې یو حتی پارکو ته تلل یعنی یوه ښځه یوه جنۍ هیڅ حق نه لري چې د کور نه د باندې ووځي هغه د خپل فامیل سره یعنی دا حق نه لري چې هغه تفریح ته ولاړه شي هم لږ ازاده وګرځي یعنی فکر وکړه چې دا یو زندان نه دی خو طریقه یې بدله ده نو کوم حق دوی د ښځو نجونو ته ورکړی دی او دا په قرآن او په حدیث کې راغلی دي چې یوه ښځه د تفریح حق نه لري یوه جنۍ د تفریح حق نه لري نو دوی داسې خلکو ذهن خرابوي نو دوی دا اوله لکه دا د کابل خلک چې دی یعنی خپله زه شاهد یم چې دوی داسې فکر کوي اوس ورته حیران دي چې دوی کله دلته کابل ته راغلل د کابل نجونې ښځې ولیدې دوی ته داسې معرفي شوي وو چې ګواکې دا نو لکه کوم یعنی غربي ملک چې وي دلته حیا شته نه حجاب شته او نه هغه اخلاقی اصول شته نه اجتماعی برخوشت ده په دې هیڅ د خلک نه پوهېږي یوازې آزادي ده به حجابي ده او فساد ده خو دوی دلته راغلل په خپلو سترګو د نجونې د ښځې ولیدې د کار هغه ساحې ولیدې چې دوی چېرته کار کوي څنګه کار کوي په کومو سلوکو په کومه طریقه کار کوي حجاب یې څنګه دی د دوی اخلاق څنګه دی دوی رفتار څنګه دی دوی ټول په خپلو سترګو ولیدل نو اوس هم دوی ته دا ثابته نه شوه چې نړیوال نه یعنی دوی خپله دا لري چې کار وکړي په دې حجاب کې هغه وخت خو دوی نه وو د ښځو نجونو څنګه حجاب مراد کړی وو یعنی استثناء که کومه یوه وي هغه یعنی چې هغه به د دین نه خبره نه وه هغه به هم د دوی د وجه نه چې هغه به یعنی تعلیم نه لرو، هغه به د پخوا وخت وه چې دوی هغه وخت هم د تور تام راوستلی و، هغه به د قرآن نه خبره نه وه، هغه به د حجاب په معنا نه پوهېده. یعنی استثنا کومه ښځه او جنۍ کوه چې هغوم یعنی که هسې حجاب نه وي مراد کړی، نور د سلو فیصدونه نه نوي فیصد انجونې ښځې با حجابه وي، با حجابه دي او د هر څه ته درناوی کوي. اول د خپل ځان ته درناوی کوي، حجاب د یوې جنۍ د یوې ښځې خپل ځان ته درناوی، د خپلې کورنۍ ته، خپل دین ته، خپل اسلام ته، خپل هیواد ته، چې د دوی نه یعنی هیڅوک سترګې نه شي پټولی. زه نه پوهېږم چې په دې سربېره دوی دا حق ورته ولې نه ورکوي. دوی تر اوسه هم څنګه دوی تحقیروي، څنګه د دې جامع نه حس کوي او څنګه دومره په سپک نظر ورته ګوري. او که دوی دا فکر کړی وي چې موږ کولی شو دا حکومتداري وکړو او دا ښځې نجونې چې تحصیل ونه لري او په اجتماع کې نه وي، نو داسې فکر وکړه چې لکه وي چې کله غواړي یو هېواد د منځه یوسئ، نو د هغو ښځې زندانی کې پر ښځو باندې مطلق تسلط ولرئ لکه دوی چې وایي. یعنی دا دوی په خپل واک کې نه دي، حتما ستونه پنج شته چې دوی ته وایي چې تاسو ښځې د زده کړې نه، نجونې د زده کړې نه منع کوئ او اجتماع کې مه پرېږدئ، کاری زمینه ورته مه مساعده وایي. یعنی غواړي چې داسې تر تسلط لاندې ونیسي. یعنی ښځه پوره حق لري چې کار وکړي او پوره حق لري چې د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي او کولای شي. یعنی نیم مسؤلیت د ښځې دی چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او هغه یو ځای ته ورسوي. ولې موږ دومره شاته پاتې یو؟ ځکه دلیل یې همدا دی چې موږ پوره سواد نه لرو، پوره تعلیم نه لرو او دوی اوس هم د تعلیم او د زده کړې مخه نیسي. د دې ټولو بدبختیو سبب او دلیل یې څه دی؟ زموږ بې سوادي، زموږ د علم نشتون. که چیرې موږ سم علم درلودلی، که چیرې موږ خپل ځان پېژندلی وای، زموږ خپل حق، زموږ د اجتماع حق او زموږ د هیواد حق پر موږ باندې، آیا موږ خپل هیواد ته خیانت کړی وای؟ آیا موږ خپل هیواد داسې درپدار کړی وای؟ خو د دې لامل څه دی چې موږ په دې حقونو نه پوهېږي او موږ سره پوره علم نشته؟
مننه غلې خورم. زه بېرته تاسو ته راځم. اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه دا زما حق دی روانه ده. یو اوریدونکو موږ ته زنګ وهلی دی، اول به د خبرې راواخلو، بیا به له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام ملالی بشیر خور، جوړ په خیر.
وعلیکم سلام. که تاسو خپل نوم غواړئ چې وی وایست ویلای سي، او که نه غواړئ خپل خبره وکړئ، مهرباني.
شه رازم خور، موضوع ته کنه. تعلیم چې دی پر نر او ښځه باندې فرض دی، دا باید موږ تاسو په هر حقوقي اجازه ورکو. زوای مخور که چیرې سره وای ښځه هغه څوک چې په ولا څنګه ځنګي په بل څه هان څنګه کنه، دا د همدغو ښځو برکت دی چې پر انسانن موږ په دې دنیا کې یو. زوای مو چې ښځه ګوره نن ډاکټره ده، ښځه نن جورنالیسته ده، ښځه نن هر څه ده، موږ تاسو په حجاب کې اجازه ورکو. او زه کلیله الهام چې ټول عمر و ځکه دا ټول دی په حجاب کې وکنه. ما وزر جمال علی خور.
بله، و موږ تاسو ژغ اورو، مهرباني.
زمایم خور چې اجازه به تعلیم تک په هر کمی به ادوار کول شي، ځکه زه یې فردي مفکرات اوس په مشکل دار وای چې هیڅ باید موږ تاسو اجازه ورنه کو. خو زین دا به دې خبرې چې خو موږ تاسو به اجازه ورکو.
ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، تاسو نظر مو واخیست. اوریدونکو، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیزه خبرونه داز ما حق دی روانه ده. اغلی یوسف زیله، که تاسو چې واوریدل، زموږ اوریدونکو هم دا خبره وکړه چې شذې باید زده کړو حق ولري، لکه تاسو چې مخکې هم یادونه وکړه. زما پښتنه دغه ده چې هغه شذې چې په د طالبانو په زندان کې باندې دي، د هغو په اړه باندې څه فکر کوي چې اول باید هغه ستونزو ته طالبان مخوا نه ډوي، اول باید هغه ستونزې حل نکړي، او دا چې شذې پرته له کومه جرمه یا کوم داسې جرم چې ور باندې ثابت سوی نه دی، محاکمه سوی نه دی، دوی باندې هیڅ تور نه دی پورې سوی تر اوسه پورې، او دوی بیا هم په بند کې دي. او هغه نارینه چې د طالبانو په بند کې دي، چې د ښځو د حقونو، د نجونو د حقونو فعالان دي، هغوی په بند کې بندیان دي تر اوسه پورې، او تر اوسه پورې دوی محاکمه سوی نه دي، اوس د دوی جرم نه دی ثابت سوی، او بیا هم دوی په زندان شپې یو ورځ تیروي. ستاسو په نظر آیا دغه یو ډیر عاجل موضوع نه ده چې طالبان باید اول دې خبرې ته مخ واړوي؟
مالای جان، اما په نظر دوی چې زندانی شوی دي، فقط دوی هدف دغه و چې د خپل هر څه غوښتنه کوي و چې دوی باید موږ حق باید ورکړي. د دې مسله باندې زندانی شوی ده. او بل مسله چې دوی تاسو په خبره چې دوی کوم نور جرمونه نه ده کړی، چې کوم نه مثلا قتل کړی یا مثلا غلا کړی یا بل شی، فقط خپل وینا او اواز پورته کړي چې موږ ته حق راکړي. په دغه مسایلو باندې باید اول خو باید حکومت یو ازادي بیان باید هر شهروند چې ژوند کوي هغه باید خپل پیام حکومت ته باید ورسوي. هغه مشکلات چې ستونزې چې خلک مشهروند چې ونه رسوي حکومت سره رقم دا خبره متوجه کیږي، دغه جدي خپل اواز پورته کوي د دې لپاره چې حکومت با خبره کی. د دې لپاره د دې زندانی کول خام عربی دی باید دی مشکل ستونه باید تر سره باید د چنای نه ده او د خزینه ده، دا مشکل باید حل او فصل شي. او بل همیشه داسې مونږ داسې نه وای چې مجاهد ورونه یا د امارات اسلامي ښه رم لري، ښه مثبته پاینټونه هم لري چې مونږ نن سبا وینو چې دوی کارونه او په اداراتو کې په دغه ساختمانی کارونو کې په دغه ښاروالۍ کې او نه وینې دغه د نړۍ لحاظ نه د حمیت لحاظ نه دا وینو چې موږ ډېر ښه کارونه هم کړی. داسې منفي پوینټونه دونه زیات نه ده چې موږ وایو چې دوی مثبت پوینټونه هم لري، منفي پوینټونه هم ده. منفی پوینټونه فقط همدغه ده چې د اول نه تر ننه پورې مخکې چې تاسو ما ویل چې د دوی اجنډا فقط د ښځو ده، چې همیشه د ښځو باندې دوی لکه د خپل داسې جهاد ښځو باندې اعلان کوي چې هره خبره فقط ښځو دوی نیسي، چې ښځه د مکتب نه باید پاتې شي، ښځه باید کار ونه کړي، ښځه باید پارکونو ته باید لاړ نه شي، ښځه باید هغه نه سره باید کار نه کړي. دا د اوس امونګه حضرت بی بی خدیجه اولنه خزه چې په تجارت کې دا کار کوله او دا ارته خو د خزه د عین سره د یو ځای بوختو په حجاب کې، او مونږ هم دا کوي چې ډیر مونږ ستې دي چې په حجاب کې ضرورت په وخت کې کوي چې خپل د عین سره باید دا کار وکړي. ته څه فکر وکړې چې په دې دوه کالو کې پانتونه مکمله باندې شوانځي باندې ا دقل مونږه ستاسو ساویا سم دکته شو او نورم پسې کته کیږي؟ او یو وخت مونږ بدسه هم د څه وخت پتیره کوچې ایجاب ده چی نصاب جوړ شي، دا وخت 15 کال لاس طلبه تیر شي، یو ورځ مونږ په شفاخانو کې شاید یو ډاکټر یو نرس یو قابله باید شاید اون لرو، او یو خزه چې زایمان کوم یو نه نه کوي شي زایمان وکي اړ ته خدایرات د خزه زارات دی. نو دا امارات اسلامي وختنه ما خواهش داده چې دوی همیشه هر خبره چې کوي خپل خبره د څه واضح بیان کړي چې د دوی هدف څه شي ده، ځکه چې هر ورځ چې مونږ دا خبره چې د امارات نه د چارواکو نه چې مونږ نور به څه مایوس کیږو، ځکه چې وخت نو علم تحصیل مکړه جهاد مکړه دغه جهاد دغه دی چې یو خد دغه لکه مجاهدین جهاد کوله خزه او ته دوډای بخوله او دوی ته دوی آتا سلاګان دوی اخستې دي د بیسره په جهاد کې دوی یو ځای ور سره بوختو او نن سبا دوی حق واخیستل شو او فقط د جهاد یوازې نارینه کوي ده، نه د جهاد هم نارینه کوي ده هم خزنه کوي ده.
مننه اغلی یوسف زی. اغلی خورم ستاس څخه به د متریز شوزو د حقونو په اړه باندې پښتنه وکم، آیا دغه د یو چا حق دی ستاس په نظر چې که هغه باندې یو تور پورسی حکومت باید یو محکمه دایره کړي او دغه جرمونه چې دوی ور باندې تورن وي هغه ور باندې ثابت کړي او بیا یې باندې تواچوي، نه دا چې تر یو مودې پورې په بند کې ساتلی وي او بیا یا راخوشي سي او یا هم نه؟ د مثال په توګه متیو الله ویسا چې د نجونو د حقونو فعال وو هغه تر اوسه د طالبانو په بند کې دی، او یو شمیر نوری فعالان شدی د نیدا پروانی په ګډون باندې لا هم د طالبانو په زندان کې ورځ شپې تیروي. د دوغو خلکو چې طالبانو بندیان کړی دي او محکمه ور باندې نه د دایره سوی د دوی څه حق دی؟
مننه ملاله جان، د دې حق ده چې ډیر په عزت را خوشی شي، او اصلا دا حق نه دی چې دا په زندان کې وي، ځکه الله پاک ویلی دی چې ستاسو حق څوک درته پر رضایت نه درکوي، په زور ترې وغواړئ، په زور ترې واخلئ. نو د حق غوښتل خو کوم جرم نه دی؟ آیا دا په جرم کې حسابیږي چې دا نجونې ښځه خپل حق غواړي، چې موږ ته خپل حق راکوي؟ هغه حق چې الله تعالی موږ ته راکړی دی، اضافه خو یې څه نه دی غوښتی، یوازې خپل حق یې غوښتی. آیا دا جرم دی؟ په کوم جرم یې دوی زندانونو کې اچولی دي؟ دا اصلا جرم نه حسابی، کوم قانون کې کومه ماده چې د حق غوښتل بس جرم دی؟ هغه به زندانونو کې شپې ورځې تیروي. او که دوی وایي چې محرم د محرم خبره دا ښځې نجونې چې په زندانونو کې اچولی محرم، دوی محرم دی؟ کوم دی محرم یې؟ په کوم حق یې دوی زندانونو کې اچولی دي؟ او زه خو دلته وایم چې دلته ستونې پنج دی، دلته یعنی د دې پالیسۍ ته څوک نه پوهیږي چې دا ولې د میرمن نیکبخت د زندانه د خلاصېدو دپاره خپله د امارت اسلامي غړی خبرې کوي چې زموږ ښځینه پولیسې راغلې او دا یې راخوشي که څنګه ته ښځینه پولیسې ته ته اړتیا لرې، خو ښځینه ډاکټرې ته یې نه لرې، ښځینه استادې ته یې نه لرې، او دا په اجتماع کې نو په زرهاو داسې نور مسؤلیتونه دي، کارونه دي چې هغه د یوې ښځې د یوې جنۍ مربوط کېږي، آیا ته هغو ته ضرورت نه لرې؟ نو بس دا استادانه چې مثلا یوه ښځه استاده نه وي، یوه زموږ ډاکټره نه وي، موږ ډاکټرانو ته اړتیا نه لرو. موږ همدغسې یعنی چې دوی خپله یې دا بیان وکړو چې زموږ ښځینه پولیس دی، موږ ښځینه پولیسو ته اړتیا لرو. یو کور دی د تلاشي، نو یعنی باید یوه ښځه تلاشي شي، نو هغه خو نه شي کولی یو نارینه تلاشي وي، خو ته یوه ښځه ضرورت ده. مثلا یو مشکوکه ښځه جنۍ وي، باید هغه تلاشي شي، نو هغه خو یو نارینه نه شي کولی، دې ته یوه ښځه یوه جنۍ ضرورت ده. یعنی 100% د ښځې د یوې جنۍ یعنی په اجتماع کې شتون یعنی ضروري دی. دوی ولې نه پوهیږي؟ او هغه زموږ خویندې چې په زندانونو کې اچولی دي، په کوم حق؟ د حق غوښتل خو جرم نه دی. او د هغو سره محرم چیرې چې تا په میاشتو په کالونو هغه زندان کې اچولی دي، ته محرم یې؟ نو زموږ خواهش دا دی چې په ډېر عزت او احترام یې یعنی دومره وخت یم چې ضایع کړی دی، ورباندې ښه نه دي کړي، باید هغه راخوشي شي. نو دا جرم نه حسابېږي او دا خپل حق دی چې موږ ترې غوښتی دی. او دا زموږ خویندو مېرمنو اضافه هېڅ هم نه دي غوښتي چې پوهنتون دروازه زموږ په مخ خلاصه کوي، د مکتب دروازه زموږ په مخ خلاصه کوي، هغه د کارونو زمینه موږ ته بېرته مسایل کوي. داسې کورونو کورنۍ موږ دلته لرو ملاله جانې چې هغه سرپرست نه لري، هغو جنګونو کې خپل خاوند، خپل ورور، خپل پلار د لاسه ورکړی دی. همدا ښځې وي چې دوی کار کوو، خپله حلاله نفقه پیدا کول، خپلو اولادونو ته هغه اولادونه ډوډۍ ترې غواړي. نو دا چې په کور شي اقتصاد یعنی کوم حد ته رارسېدلی دی؟ تاسو د خلکو ته د کار زمینه نه برابروئ، هغه څوک هم چې هغه په کور کړل، ښځو ته د کار حق نه ورکوئ، نو دا به څنګه شي؟ دوی یعنی په خپله حکومتدارۍ کې پاتې راغلي دي. یو طرف ته هم رسیدګي دوی نه ده کړې، که دوی وایي چې نه موږ امنیت ته ډېره پاملرنه کړې ده، نه نه ده کړې. موږ شاهدان چې اوس هم د نجونو نه د ښځو نه د لاس نه یې موبایل تښتول کېږي. او بیا ورشي یعنی دا هغه قضیه ده چې زه خپله شاهده یم، ورشي اماراتي ته ووایي چې دا موبایل زما د لاس نه یعنی وتښتاوه، نو هغه ورته شکایت کوي، دا ورته وایي چې زه مغال یم، خپل مال دې وساته. نو دا څنګه چې ته مغال یې، زه مغال یم، یو بل هم غال دی، نو دا څنګه حکومتداري ده چې په رڼا ورځ کې زما د لاس نه، زما د دستکول نه موبایل اخلي، زما پیسې اخلي؟ او د دوی ښه وینا دا ده، دا نه ورته وایي چې موږ به یې څېړنه وکړو، موږ به یې پیدا کړو، موږ به یعنی بدلداری ورته ورکړي. هغو جنۍ ته ویل کېږي چې زه مغال یم، د خپل مال ساتنه دی وکړه، د خپل موبایل ساتنه دی وکړه. نو دا موبایل خو هلته لاره کې نه و پروت، خو موبایل یې لاس کې و، د لاس نه یې واخیست و تښته، او د هغو نه څنګه ساتنه وشي؟ نو نه دی بس د امنیت طرف ته هم توجه نه ده کړې، نور اقتصادم حاسه دی نو د تعلیم نه دومره موږ لري پاتیو د خلک در په در دې ته توجه نه کوي نو څنګه پوهیږم چې دوی څه باندې مصروف دي دوی څه کوي او دا وی چې موږ نوی نصاب جوړو موږ انجونو ته کوم دی نصاب دوه کاله شو آیا دوی د وخت په ارزښت پوهیږي یوه ثانیه یوه دقه یوه هفته یو کال یوه میاشت دوی وی چې خیر آیا تاسو دا وخت بیرته راګرځولی شئ د دې خځو د نجونو دا وخت چې تیر شو دوی په سختۍ کې درکو دا بیرته ورکولی شئ نه نو زه پوهیږم چې دوی څه ته توجه کوي د دوی هدف څه شی دی نه امنیت شته نه اقتصاد شته نه د کار زمینه چاته برابره ده هسې تقاوتونه یې د خلکو نه دي ورته ورکړي نو نجونې د درس نه محرومې دي نو په دې هېواد کې څه کوي یوازې د شاروالۍ ته لږ توجه کړی د سړک جوړ کړو نو چې د خلکو اقتصاد خراب وي تعلیم نه وي نو هسې بې تعلیمه خلک به سړک څه کوي چې جوړ وي که نه جوړوي نو تاسو تعلیم ته اجازه ورکړئ بیا ورته سړک جوړ کړئ بیا ورته ګلدانونه جوړ کړئ چې هغه یې په قدر پوه شي څوک چې علم ونه لري هغه د ګل په قدر څه پوهیږي هغه د سړک په قدر څه پوهیږي نو هغه بېرته په سلو فسادونو اخته کیږي هغه څوک چې د کار زمینه ورته مساعده نه وي نو تاسو مشکلات دي ملالۍ جانې زه نه پوهیږم چې دوی کوم طرف ته توجه کوي نه امنیت چې د صحت طرف ته دوی توجه نه ده کړې چې بس یعنی د نرخونو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې چې څومره پورته دي د بېوزلو خلکو ورته توانایي نه کیږي چې څه د خوراک لپاره واخلي د هیڅ ته توجه نه ده کړې بس هڅه روان دي چې غونډه ده کار دی دا دی بس هیڅ هم نشته لکه د دروغو یا لکه یو څوک چې مسافر وي هلته وي چې دوی شپشته یا ما نور نشته نو دا څه کوم دوی هڅه په ډاډه زړه دلته نه دی راغلی چې دا زموږ کور دی دا باید جوړ شي دې ته باید توجه وشي لکه یو څوک چې مسافر وي یا مثلا کرایه نشین وي په یوه کور کې چې دلته دوی شپې هم نور بنایم هسې یوه مسله روانه ده
مننه مننه آغالي خورم زبرت تاسو ته راځم آغالي یوسف زه تاسو څخه به هم د شذو چې څومره زیان ویني دوی د حکومت ته پالیسوي لکبله یا د چارواکو د څرګندونو لکبله د خړو نړیوال سازمان یوې خبرې تاسو اشاره تاسو پام را اړوم چې د ادارې ویلې دي چې په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه به شذې پرې کوي او دوی ویلې دي چې د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې 1,000,000 میندې او کوچنیان د خوارځواکۍ پر وړاندې د تغذیې مرسته نسي ترلاسه کولی د دې یو لامل دا هم دی چې په نړیوالو موسسو او همداراز ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار باندې طالبانو بندیز لګولې دی دوی نسي کولای چې کورنیو ته دغه مرستې چې ورته لازمي دي ورسوي ستاسو په نظر دا څه ډول یو پالیسي ده چې ښځې کار ته نه پرېښودل کیږي او بلې خوا ته بیا د طالبانو چارواکي دا ډول څرګندونی کوي چې دا د خارجانو یوه غوښتنه وه چې ښځې دې په دفتر کې کار وکړي په داسې حال کې چې افغانان د غمرستو ته اړتیا لري او شدي تر ټولو لوی لکه د خوړو نړیوال سازمان د خبرې پر اساس شدي تر ټولو لوړه بیه پرې کوي
مرالای جانې در لکه نورو در شل کالو نه دی طرف دی خواته د نړیوالو د خپل کومکونه چې افغانستان ته رسوله دا ټول د خزې د کورنۍ سروې کوله او ډېر د دوی حق د دوی لپاره د کومکونه په کورو کې ورته رسوله اوس نن سبا خزې اوس بیکاره شوې دي ماسات هم دوی باندې کار بند کړی طالبان هم بند کړی ده دغه سروې چې دوی ورځي دا نارینه چې ځي دوی ځي هغه نارینه دوی سروې کوي او هر ښځې چې به خپل کورونه کې سرپرست لري لکه خپل دغه تیر جنگونه کې خپل خوان یا ورور پلا د لاس ورکړي سرپرست په کور کې نشته نو هغه نه هم د تاسو نه ایران نه د دې دروازه تکوي نشي چې د دوی نه پښتنه وکړي او دوی نه تاسو کړي کومه خاطر تاسو کړي او مري نو د مخکې ما تاسو ورته د حکومتونو په جامعه جهاني نه راځي کومکونه مستفید شوی نه ده او نه مستفید کیږي ځکه چې دغه مشکل ده چېرته چې د دوی د ښځو اجازه وایي چې دوی په دغه سروې کې د دوی برخه اخیسته په هر کور کې دوی تک ولا او نږدې نه د دوی ژوند دوی لیدل چې دوی څه مشکل ستونزې لري هغه کسان مستحقین ته باید دا کومکونه رسېده. نن سبا دا نارینه په دې کورونو کې دوی دننه تللی نه شي ځکه چې دوی ته اجازه هم نشه او امارات هم ورته اجازه نه ورکوي چې د دوی ښځو سره باید خبرې وکړي بدون د محرمو نه. نو دا ستونزه ده او دغه کومکونه چې په وخت سره د خلکو ته ونه رسېږي دا موږ سخت جمعې په مخ لرو ځکه چې ډېره مشکلاتونه ستونزه به زیاته شي. فقر ډېره زیات شوی ده، بیکاري هم پسې زیاته شوی ده. فکر وکړئ چې یو نایه یا شاروالي د ښکار لپاره یو شل یا پنځه ویشت کسان راغواړي تقریبا د زر کسان نه زیات راځي چې ما په دغه کار کې استخدام کړه ځکه چې نارینه لپاره هم کار نشته او ښځینه لپاره هم کار نشته. عام په کورنۍ کې عام نارینه بیکاره شوی ده، عام ښځه خو بیکاره ده. په دغه دوه کالو کې ښځه بیکاره ده او اوس هم ښځه په دغه کورونو کې ځان ته یو تولیدي شیان جوړوي چې زه هر رقب د خرڅ کړم د خپل د کور د کورنۍ لپاره یو نفقه پیدا کړم او دوی چې خپل شی چې تولیدوي په کور کې لکه د صنایع دستي یا لکه مواد غذایي هغه هم په بازارو کې دوی فروشات نه لري ځکه چې پیسې نشته او خلکو ډېر فقر کې دچار شوي دي. او هغه کسان چې مخکې نه پیسې لرله اوس هم دوی په دغه استعداد کې ده چې ځان د افغانستان نه راوباسي. او تاسو وینئ چې پاسپورت ریاست څومره بیروبار ده. هر ورځ خلک په دغه علاقه باندې لري چې د افغانستان ځان وباسي یو بل مملکت ته لاړ شي چې خلک نور کسان چې بل مملکت کې ته شي کې فرقه دار دوی خبره ده چې حداقل مونږ ته خو یو کار مرتبه مسایي چې حداقل مونږ خو خپل فامیل لپاره خو نفقه پیدا کوي چې دلته مونږ به شي وکړو. نور هم چې د دې کار کم شي نورم چې ستونزه نورم پسې زیاتېږي، اقتصاد نورم کمیږي. هر څونه چې د خلکو اوس موږ شه د لکه دغه چارواکي چې دا خبره کوي چې همیشه دا ښځه خبره یادې چې د ښځو حق زیات ده، د نارینه حق زیات ده او د ښځو حق کم ده. خیر تاسو یو مهرباني وکړئ، نور توجه په دغه فابریکو باندې وکړئ. داسې یو فابریکه تاسو ایجاد کړئ چې حتی ښځو لپاره هم چې کوم بخش چې ښځه ډېره وارده ده هغه دوی لپاره یو فابریکه جوړ کړئ چې کم از کم یو څه ناسته په دغه فابریکه کې کار وکړي، خپل نفقه لپاره خو فامیل لپاره خو نفقه پیدا کړي، یا د نارینه لپاره تاسو فابریکې برابر کړئ چې دوی لپاره زمینه د کار مسایل شي. او د سواد خو ډېره مهمه خلک چې موږ خو د خبرې وکړو چې موږ چې د مخکنه چې دا ګلدانی او دا ګلدانان جوړ کړو او دا چارېګان جوړ کړو او دا باید خلک ته باید زده کړه ورکړو چې دا د ساتنه باید ساتنه وکړي. نور مملکتونه تاسو وګورئ چې نور مملکتونه کوم ځای ته رسیدلی، سوال کوم ځای ته رسیدلی او د هلم کوم ځای ته رسیدلی. موږ هر ورځ شاته ځو او موږ افغانستان چې دی یو داسې یو افغانستان لرو زراعتي د هیڅ شي نه موږ کمبود لرو، نه د معدن نه د زراعت نه د هر څه لوره مملکت ده. خو متاسفانه چې سواد مو ډېر کم دی، باید د هر څه نه موږ باید په سواد کې باید توجه ولرو چې موږ څه ضرورت ده چې یو انجینر موږ نن سبا یو انجینر لرو. انجینر موږ د بهر مملکتونو نن راغواړو لکه اوس نن د ترکیې راغواړو د چین راغواړو، ولې موږ خپله دلته کارتیا ونه کړو؟ نو دغه د دې مخونوی باید ونیول شي ځکه چې خلک باید دوی رویا ورکړي چې خلک په در افغانستان کې باید پاتې شي، نور افغانستان ترک نه کړي ځکه چې هر ورځ خلک دغه ځای نه ځي. تاسو وینئ چې نور دونه کسان په دغه کشتیګانو کې دوی غرق کیږي، څونه کسان ټوله ماجینه بیچاره دغه د منځه ځي. دغه موږ لپاره دا خو درد ده، موږ لپاره
مننه ډیره اغلی یوسفزی. اوریدونکو تاسو زموږ له ازادي رادیو څخه اوري د دازما حق د خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدل. خپل میلمنو اغلی لطیفه خورم وردک او اغلی ممتاز یوسفزی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره هم تر بیا مو پر خدای سپارم.
اج میں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جو زندگی دا خار کے روان اج میں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل دل خبر کئی چې زندگی دا خار کې روانه زمادا جی سر سری دا خار کے روان قاتل خبر پئی جی زندگی دا خار کے روان